دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم جنوریدن کو په خیر راغلی ستلی مشل ززی به خادمی امداد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام را اړم تاخل شوی ده چې د اسلامي همکاري سازمان د جنوري په 11مه او 12مه په اسلامي ټولنو کې د جنونو د زده کړو ستونزو او فرصتونو په نوم اسلام آباد کې غونډه جوړه کړي د غونډه کې به په خاص ډول په افغانستان کې د جنونو او خزو په زده کړو بندیز باندې خبرې وشي د پاکستاني مطبوعاتو د رپورټونو لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په حق له خبرې وشي چې جنکۍ د شپږم ټولګي پورته خونځي ته د تګ نه منع شوې دي د اسلامي همکارۍ د سازمان په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په قربتوب جوړیږي تر اوسه پورې پکې د دې شغلو هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو ګډون تایید شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا راپورټ ورکړی دی چې په 2025 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري همداشان په 2025 کال کې 4.8 میلیونه خلک خوراکي مواد او زراعتي مرستو ته اړتیا ولري 3.5 میلیونه ماشومان به چې عمرونه د 15 کلونو نه کم وي او 1.1 میلیونه ښځې به عاجل تغذیه او درملو ته اړتیا ولري اوچا همدغه راز ویلي دي چې د افغانستان ضعیف اقتصاد چې په 2020 کال کې د طالبانو له وخت رسیدو رئیس نور هم کمزوره شوی دی د اقتصادي بحران سبب شوی دی طالبانو د هواد ټول خصوصي په هنتونونو ته ویلي دي چې لخپل استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلوماتو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې د دوشنبه په ورځ مطبوعاتي شبکو ته رسیدلې ده دغه ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا سرل کیږي او مشري به د اسلامي تخصصاتو د ریاست رئیس کوي او پاکستان کې مشت افغان مهاجر وایي چې د دې هواد امنیتی قواو په تیرو دوه ورځو کې د مهاجرو د نیولو او جبري استلو لړۍ نور هم چټکه کړې ده او حتی هغه کسان هم نیول کیږي او لدی ملک نه استل کیږي چې قانوني اسناد هم لري د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د طالبانو حکومت ویلي دی چې 450 افغان مهاجر چې په پاکستان کې بنديانو د تورخم په دروازه طالب مسلون ته سپارل شوې دي د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي دي چې د کسانو کې ډېر په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل په پاکستان کې مش یو شمېر افغان مهاجر نوې د پاکستان پولیسو د لاسه د دوی ژوند سخت د تهدید سره مخ دي دوی وایي چې د خپل کورنو تښتیدلی په کوسو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه موندلو په هڅه کې دي تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه رسمي سند ویلي خو د کال 2023 د نومبر په میاشت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی اعلان وکړ چې د کال 2023 د دسمبر له 10مې وروسته به افغان مهاجرین په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی او هغه به نه اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري خو ازادي راډیو ته رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو تر څنګ د پولیسو اجازه لیک هم درلود متیو لابد امریکا غږ آشنا راډیو
د پاکستان د ملي جمهوریت غورزنګ رهبر او د پښتون ژغورنی یو بنسټګر مشر محسن داوړ د افغانانو جبري استل د بشري حقوقو نقص بلل دي خاغلی داوړ په ایکس باندې کلیکلی دي چې له پاکستان نه د افغان مهاجرو په تیر بیا د خزو ماشومانو جبري استل د افغانانو سره دښمنی بلل کیږي هغه ویلي دي چې د قانوني اقامت او ویزو لرونکو افغانان هم استل کیږي خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د ایران د بارنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي چې تهران به د افغانستان سره د ګډو او سرحدي سندرو نه د خپل اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره د ټولو وسیلو نه کار واخلي د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا د رپورت لمخې بقایی ټینګار کړی دی چې دا موضوع د هغه وخت رئیس د ایران لپاره مهمه شوې ده چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړی دی لنی پال سره نزدې د چین په لویدیځ غرنۍ سیمه کې د جنوري په 1 سهار زوراور زلزله شوی لک تر لګه 350 کا سپکم رشوی دی د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت لمخه د دې زلزلې له عمله 25 کسان ټپی شوی دی د دولتي مطبوعاتو د رپورټونو لمخه قریب زر کورونه ویجاړ شوی دی د امریکا د جیولوجیکی سروې ادارې ویلي دی چې د دې زلزلې مرکز د تبت په سیمه کې 10 کیلومتره ژور وو او شدت یې 1.1 درجه وو همداشان د زلزلې لسګونه ټکانونه محسوس شوی دی او ډیر کسان تر اوسه پورې د نړیدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې د کارک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډیر اهمیت لري بلینکن ټینګار کړی دی چې د جو بایدن حکومت چې د 2020 کال په فبروري کې په اوکراین د روسیې د پراخ برید نه وروسته کیفته میلیارډونه ډالر امنیتي مرسته ورکړي ده غواړي دا ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسه ده بلینکن دا خبرې د جنوبی کوریا په پایتخت سول کې خبريالانو ته کړې دي او د جو بایدن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نوو واکمنانو په مقابل کې د خنیت سرګندول ګڼل کیږي په سوریه د بندیزونو د ادامې ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخه کې محدودیتونه کموي زیبا خادم امریکا غږ واشنگتن
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده
د متحده ایالاتونو د کانګرس د اساسو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي مایک مکال ترهګری د زیاتېدو په حال کې غواخ کړل نوموړي له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان تر سقوط او له هغه هیواد نه د امریکا تر وتل وروسته داعش او د داعش خراسان څنګه د بیا ظهور په حال کې ده اما د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا له افغانستان د امریکا وتل د ولسمشر بایدن لویا لاسراوړنه بللې
د متحده ایالاتونو په نیو اورلانس کې د جنوري په لومړۍ نیټه د شمس الدین جبار په نامه د یو امریکایي تابعه خو په موټر د ګڼو کسانو وژل کېدو د ترګریزو غوښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي د امریکا د کانګرس د اساسو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غړی مایکل مکال ترهګری د زیاتېدو په حال کې غواخ کړلې نو موري له بي سي شبکې سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته داعش او د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمن سیمه کې د بیا ظهور په حال کې ده او دای په دې اړه اندېښمن دی
د افغانستان د سقوط او هلته د رامنځته شوی تراژیدی سره هغه چې هلته وشول موږ د افغانستان او پاکستان په منځ کې د خراسان په سیمه کې د داعش او د داعش د خراسان څنګه بیا ظهور وینو او دا یو سخت اندېښنه ده موږ ولیدل او پوهیږو چې د داعش اته غړي د دغ لارې امریکا ته راغلل بیا موږ دوه ډوله تهدیدات لرو یو عملیاتي او بل داسې چې الهام یې اخیستی وو د انټرنیټ افراطیت بللی سو دواړه وژونکي شکلونه دي او د مخنیوي په هدف یې باید پر دواړو تمرکز وشي
اما د امریکا حکومت تل افغانستان څخه د وتلو دفاع کړي ویلي دي چې په افغانستان او سیمه کې د ترګریزو غوښونو د لمنځه وړلو وړتیا لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له نیویارک ټایمز سره په خپل تازه مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ختمې دوه عمله به بخنه و نه غواړي
لومړی ځل د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په اړه بخنه نه غواړم فکر کوم دا د ولسمشر لوی لاسته راوړنه ده حقیقت دا دی چې بل نسل امریکایان به په افغانستان کې جګړه نه کوي او نه بمري دا یو مهمه لاسته راوړنه ده
د راند تیرنیز بنسټ غړی اندرو رادین وای په امریکا کې د الهام اخیستل شوی غواخونو په اړه اندېښنې شته خو دا غواخونه دومره جدي نه دي
فکر کوم یو لر اندېښنې موجود دي د اسلامي دولت د ډلې په شان د توندلار اسلام پال ډلو څخه د الهام اخیستل شوی بریدونو په اړه اندېښنه شته همدارنګه د کین اړخو د تاریخوالي او هم د نور افراطي ډلو په اړه هم اندېښنې موجود دي
بلخو طالب چارواکو هم تل په خپل څرګندونو کې ویلي چې هیڅ تر هغه ریډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو په ضد کار واخلي یو شمیر امریکایي چارواکي په داسې حال کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه کوي چې د امریکا د کانګرس غړي ټیم بورچت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په یو لیک کې طالبانو ته د بهرنیو مرستو پاستولو ژور اندېښنه ښودلې او د دې مرستو د بندیدو غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړې که څه هم د بهرنی چار وزیر انتونی بلینکن د کانګرس په استماع غونډه کې د طالبانو مرکزی بانک ته د ډالر او د لیګ پاره څه ونه ویل، خو دای ومنله چې غیر حکومتي موسسو کابو لس میلیونه ډالره د مالیه په توګه طالبانو ته ورکړي. دا یادونه ورده چې افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته واشنگتن د افغانستان سره د بشري مرستو لوی تمویلونکي هیواد پاتې شوی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سوا وو وش پیتا چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د کوهارت په اوبلن پندغالی کې افغان کډوال وی د دوی شپږ وشت کورونه رنگ شوی او 1200 ته د کور خالی کولو امر شوی. وی افغان کډوالو ته هیڅ قانون نشته چې لمخه دوی سره چلند وشي، خو افغان کمشنری وی د ځمکو مالکانو د قانون لمخه د خپل ځمکو د اخیستو غوښتنه کړي. مسکا سپی دغه کم تورغلی او راپور پرې چمتو کړی دی.
د کوهات په اوبلن پنغالی کې د څلور لسی زورای سي میشت 50 کلن حمید الله خپل کډه تړلی او لدې ځای زی. هغه وای حکومت ورته د کور خالی کولو امر کړي.
50 کاله او 70 کاله ممکن چې دلته ما مونږه ور خیمه ویلې خیمونه باد چې کومه ده بیا وویل چې ځان له کوټې جوړ کړي، بیا هم ځان له کوټې جوړ کړي. اوس بیبي ته تقریبا ابر ورځ دی موږ مړی شوی دی، مړی دویم ورځ وه او موږ لی او نوټس راوړی چې تاسو دی نور لاړ شي.
بل پلو د 2023 کال د نومبر په 16 په همدې پنغالی کې یو شمېر کورونه ړنګ شوي.
دلته په دې ځای کې د افغان کډوالو شپږش کورونه وو چې د دوی په شخصي لګښت او زیار جوړ شوی وو، خو اوس د ځمکه د مالک لوري رنګ شوی دی او خلک یې بے ځای شوی.
افغان کډوال وایي اوس د اوسېدو ځای نه لري.
وسار څوک روجتی دا کیس ما غټلې تاسو چر شو غار زړنګي نو پهله دا زړنګړو اوس نوې کلی قبرستان سره وغویر کړي دا چې غزې بډنګو
حال دا غور تر کله کور پیدا کوي چې لاړ شي، کله کور پیدا کوي چې لاړ شي. نور خو کنه سړې مې و مې شپ کور پروتو ګاډر ټول راته چیت کړه دا کړو. ها ګاډر ما خرڅ کړ ما دې میړه دارو پکړي دي دوا نو تم به ولې د درمل مې کړي دي.
دو مون سره سخت ظلم وکي دغه سړې مالدارو حکومت په طرف ودرېدو او نو مونږ دی پولیس او دی حکومت وس خو نه لرو بوکلنې راوستلې په ظلم یې مونږ باندې دا ځای وران کې مونږ وی چې دا مونږ دا د په نقشه کې نه دی دا مونږ باندې نه ورانې یې مونږ لس لس قرآن شریفونه تر لاندې شو.
په کمپورو کې میشت افغان کډوال د افغانانو لپاره د قانون او سمې نقشه بندۍ د نشټوالي څخه شکایت کوي.
زمونږ د کمپونو میپینګ نه کیږي، نقشه نه جوړیږي. دا چې نقشه جوړه شي په 15 کال مخکې چې افغان مهاجرین راغلي یو پلارو 45 بچي او 45 نن زلمین دي د غوي بچي دي غو کورنۍ ډیره وسیا شوه د غټه شوه ده، خو بهر لغه وړو کې کور کې غریبانان وسیږي.
پګو شکرونه او هغه رنگ کړلو او وسې دې ودل تلس 12 کورن نور دي اغه د زمکه والا جیداد والا مالک پاتیدل دي او دو تیم نوټس ورکړه چې 15 پګورز کې دا کورن موږ ته خالی کړي. نو دلته اصل کې مهاجرون د پاره څه قانون نشته دي که قانون وې نو دوه د خلکو ته به څه غم کړي وي.
د یادو کورونو د رنګې دو پټړاو افغان کمشتری کې د پروژو مسول وای د پیښورالي محکمه دوی ته لس میاشت وړاندې د کور خالی کولو امر کړی وو.
پشاور های کورٹ په جنوري 2023 کې یو فیصله کړی او ډیگری کړی و چې دا کس چې انار عبدالله د دازمه په تاسو حواله کړ په هغه کې تقریبا لس یو لس میاشتې تیر شولې خو هغه ډیگری باندې عمل اگزیکیوشن نه دی شوی. هغه بیا لاړ الته کې کوهاټ کې یو جج د هغه ته یو چې زما دا الډی پشاور های کورٹ یو فیصله کړی د ډیگری شوی د پکې خو ما ته زما ځمکه نه ملایوي. نو هغه کې زموږ ډیسټریکټ ایڈمنسٹریټر زموږ افغان کمشنریټ لیګل یونټ منډي تر له وکړه هغه کې د ودرې میاشتې ته نور مغې ته ورکو خو به هر حال هغه مهر دغه چې دا دعا مهرین صاحبہ سیول جج هغه په 11/11/2023 باندې فیصله وکړه چې رازر ترزر د ازمکه د مالک ته حواله کړی.
دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې وړاندې هم په کوهاټ او ځینې نورو سیمو کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ شوي، خو په بدل کې ورته د سرپناه لپاره ځای نه ورکول کیږي. مسکا ساپۍ، امریکا غا کوهاټ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د انګلستان صدر اعظم کیر سټارمر په هغو خلکو سخت انتقاد کړی دی چې د په وینا دروغ او ناسم معلومات خپروي. نوموړي دا خبرې وروسته له هغې کړي چې امریکایي میلیاردر ایلن ماسک قرباندې نیوکې وکړي. ښاغلی ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې ملګری دی، په برطانوي صدر اعظم تور لګولی چې د ماشومانو نه د جنسي ګټې اخیستنې په اړه پخوانی دوسیه تر اوسه سمې نه دي تعقیب کړي. نور حال د خبریال هنری ریجول د رپورت په پښتو ژباړه کې.
امریکایي میلیاردر ایلن ماسک په خپل ټولنیز شبکه ایکس کې د انګلستان په دولت د نیوکو ولړۍ پیل کړي ده. پرته له کوم شواهدو نو موړی په برتانیوي صدر اعظم تور لګوي چې د ماشومانو د جنسي ګټې په تړاو په ډیرو خیزو کې تر اوسه چاته سزا نه ده ورکړې. دا خزی چې ویل کېږي تقریبا 40 کاله زړه سابقه لري په ماشومانو د ډلې ایزو تیریو پر اساس شوی دی.
دا څنګه ګڼل کېږي چې هغه قضیه چې پاکستانی نژاد کسان پکې توران دي او تر اوسه نه پلټنه شوی او نه پکې چاته سزا ورکړل شوې ده، زما په نظر پولیس په دې قضیو کې عریضه کوونکو ته ډیر ارزښت نه دی ورکړی، ځکه چې زیاتره مزدور کار وړې نجونې دي. بله مسله د ټولنیزو حساسیتونو هم ده چې پولیس د یوې خاصې ټولنې په ضد ګام اخیستونه ډېره کوي.
د یادو تورونو په لړ کې د هماغه وخت یو مخفي ساتل شوی قضیه د محافظه کار افراطي مبارز تامی رابینسن ده چې اوس وخت په نورو تورونو زنداني دی. ښاغلی مسکوای چې رابینسن باید راخوشي شي او د په وینا هغه کسان باید ونیول شي چې اصلي مجرمین دي. ښاغلی ماسک په برتانوي صدر اعظم تور لګولی دی چې کمکیو ماشومانو نه د جنسي ګټې اخیستونکو خلاف ګام اخیستو کې پاتې راغلی دی. خود انګلستان صدر اعظم دا تورونه ردوي.
هغه کسان چې درواغ او غلط معلومات خپروي هغوی د اغیزمنو کسانو سره هیڅ همدردي نه لري. دوی د خپلو ګټو په غم کې دي. څوک چې تامی رابینسن د پاره چیغې وهي اصل کې خپلې ګټې پکې لري. دوی د یو داسې شخص ملاتړ کوي چې خپل د ډیرو قضیو د خرابېدو مسؤل دی.
ښاغلی سټارمر وایي چې کله دای لوی څارنوالو د خپل ډیرې خیزې بیرته راسپړلې دي او په ماشومانو د جنسي تیری ډیرې آسیایي ډلې محکمې ته کش کړې دي. خو ښاغلی ماسک د انګلستان د صدر اعظم خبرې د شرم وړ بللې دي. د انګلستان صدر اعظم تر اوسه راسن د ښاغلی ماسک نوم نه دی یاد کړی.
دچ ښاغلی ماسک د امریکا منتخب ولسمشر ټرمپ ته ډیر نږدې دی، نو ځکه د انګلستان صدر اعظم یې نوم اخیستونه ډېره کوي. همدا وجه ده چې هغه خبرو کې هم ډیر احتیاط کوي.
په عین حال کې ښاغلی ماسک د آلمان په مشر اولف شولز هم انتخاب سره سره د هغه د مخالف ګوند ملاتړ کړی دی. د اروپا یو شمېر سیاستمدارانو غوښتنه کړې ده چې د ایکس ټولنیزې شبکې خلاف د ناسمو معلوماتو په سر باید عملي اقدام وشي.
زه فکر نه کوم چې د ایکس ټولنیزې شبکې خلاف به کوم ګام واخیستل شي، ځکه چې ښاغلی ماسک ځان د بیان د ازادۍ مبارز بولي او په اروپا کې زیاتره ملکونو کې د بیان د ازادۍ طرفدار دی.
د دوشنبه په ورځ ښاغلی ماسک د انګلستان د اصلاح ګوند په مشر نیګل فارګ یو تازه گزار هم کړی دی او ویلي دی چې نوموړی د اصلاح ګوند د مشرۍ لیاقت نه لري. د انګلستان د اصلاح ګوند مشر د ښاغلی ټرمپ په خوانی ملګری هم یادیږي. ورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
متزه دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي په غزه کې جګړې په ټوله نړۍ کې د اسرائیل سره د يهودانو د پیوستون احساس پیاوړی کړي او اسرائیل ته د کډوالۍ لیوالتیا زیاته شوې په ورته وخت کې ډېر شمېر خلک د اسرائیل نه نورو هیوادونو ته کډه کوي لینډا ګریټ سټاین له بیت المقدس نه راپور را لېږلی دی چې تاسو پښتو ژباړه اورئ
رچل ډیلټ د متحده ایالاتونو اسرائیل ته د میرمنو مسلکی فوټبال لوبو لپاره لاړه هغه د ویسکانسن په هنتون نه فارغ شوې ده هغه وایي چې په 2023 کال کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې د پیل وروسته په خپل په هنتون کې د فلسطین په لوا احتجاجي ناستو لکبله ځان خوندي نه احساسوي پر رچل باندې یوزل د یو درون شي گزار هم شوی چې هغه په خپل اوګه د اسرائیل بیرغ چولې وو
د جګړې د اسرائیلیانو او يهودو اصلي وطن سره زما اړیکه ډېره ټینګه کړه او ما کې دا احساس ډېر قوي شو چې د ځان په څیر خلکو سره ووسم زه د ویسکانسن ایالت په ملواکي کې د يهودانو لوي کوچنی ټولنې نه یم دلته ډېر خلک يهودان دي او دلته اوسېدم ماته یو ځانګړی احساس راکړي
ریچل وای کورنۍ په اسرائیلو کې د هغې په لاسته راوړنو ویاړي خو د هغې د خوندیتوب په اړه اندېښمنه ده
from my parents perspective
زما د مور او پلار له نظر دا خطرناک احساس دی او دوی زما د خوندیتوب لپاره اندېښمن دي خو ما هیڅ کله ځان دومره خوندي نه احساس کړی اسرائیلیان خپل ورځنی ژوند خکې دوی ژوند ته ډیر ارزښت ورکوي
د اسرائیلو د مهاجرت وزیر وایي په تیر کال کې د اسرائیلو په ډیرو سیمو د جګړو او راکټي بریدونو باوجود درې درش تر کډوال اسرائیل ته راغلي دي شمالي امریکا کډوال د نیفش بنیفش پنوم د سازمان چې د يهودانو مهاجرت ته اسانتیاوي برابروي نمرسته تر لاسه کوي د دې سازمان چارواکي وایي چې په تیر کال کې د کډوالۍ په غوښتنلیکونو کې شپې ته سلنه زیاتواله راغله که څه هم دوی ډاډه نه دي چې څومره به اسرائیل ته لاړ شي
کله چې جګړه پیل شوه فکر کوم چې خلکو یو د نمنلو وړ احساساتي اړیکه درلوده لومړی خود دې په خله کبله د ټکان ویر احساس وو خو پاک سول عمل کې ځنو خلکو واخیم دی بل سره د اړیکو په اورتیا ولیدل او په اسرایلو کې خپل ځای ولید
د 2023 کال د اکتوبر په ومه د حماس برید د برتانیې په سوداګر پیټر شوګرمن شخصي اغیز وکړه هغه مېرمنې په هغه ورځ د خپل زوی او نوسیانو سره اسرائیل ته تللو او د سو ساتون لپاره په خپل هوټل کې د بمونو نه په خوندي ځای کې پناه اخیستو اوس یو کال وروسته هغه مېرمنې دلته نوې کډوال شول
زما مېرمن او ما له هغه وروسته احساس وکړ چې اسرائیل ته د تګ وخت راغلی دی مونږ احساس کوو چې د يهودانو د ملاتړ تر ټولو غوره لاره دا و چې نور هم کېل شو او د دې معنا دا و چې اسرائیل ته کډه وکړو
په ان وخت کې چې کډوال اسرائیل ته ځي ډېر اسرائیل دغه هواد پرېږدي د احصایې مرکزی داروای چې په 2023 کال کې د 2000 ډیرو اسرائیلیانو خپل هیواد پریښی دی دا شمیره په تیرو کلونو کې شاوخوا 15 سره وه اکثر روانه جګړه او د اسرائیلو سیاسي ناکرارۍ د وتلو لاملونه بولي په ان حال کې اسرائیل تر اغلی ډیر نوی کډوال وایي چې دوی د پرله پسې راکټي بریدون سره د ژوند کولو زده کړه کوي او په راتلونکي کې په سوله ایز اسرائیل کې خپل برخرول لوبولو ته سترګې په لار دي دا و د لینډا ګرسټاین د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري په کابل کې د اوشو لوبو یو لسم پړاو ټاکنیز سیالۍ دوام لري په دغه سیالۍ کې د افغانستان د 9 ولایتونو نه 313 لوبغاړو ګډون کړي د اوشو دغه سیالۍ چې ملي لوبډله ته د شاملېدو لوبه هم دي ګډونوال لوبغاړي د خوخې ترڅنګ له اړوندو ادارو غواړي چې د ولایتونو په کچه دوی ته سهولتونه برابر کړي نور حال
د شمس آریان پر رپورٹ کې.
د وشو ملي لوبډلې ته شاملې دوه دغه ټاکنیز سیالۍ چې د درې سو دېش لوبغاړو ترمنځ په کابل کې دوام لري. ګډونوال لوبغاړي د خوشي ترڅنګ له اړوندې ادارو غواړي چې په ولایتي کچه باید د لوبغاړو جوړولو او نورو سهولتونو ته پاملرنه وسي.
دا لوب چې د ټیم لوبي دی اول به ولایتي لوب کې دی هم د نور بیا منتخب کې بیا د ټیم تلار پیدا کې نو د کې چې ان شاء الله موږ لار پیدا کو بیا به خارجي لوب تلار پیدا کو او افغانستان ته به ویاړ راوړو.
موږ ته په همدغه مسابقات جوړ شي او نورستان ولایت کې موږ ته خو جمع نظم خرین برابر شي ترسو موږ په خپل ولایت خپل هیواد کې خپل ولایت کې خو روزل شو او ترسو په خارجي سفر کې خو نتیجې ورکو.
بلخوا د وشو لوب روزون کې کڅه هم په ولایتونو کې د ځوانانو تمرینونه شیا دوي. په خبرې چې د دې پړاو لوبغاړو ته تم ځکه زیاته د ملي لوبډلې لوبغاړي هم د ځوانو لوبغاړو سره خپلې تجربې شریکوي.
دا لوبې د ځوانانو لپاره په دې خاطر دغه دې مهمه ده چې دا کوم زحمت چې ځوانانو ایسته په دیو کال کې دوه کالونو کې نتیجه دغه تا ده هغه ځوان چې خلط یې کړی زحمت یې کړی خوري کړی دغه نتیجه همدلته کېږي او تر څو دېنه ان شاء الله مثبت جواب ترلاسه کړي.
د وشو دغه سیالۍ د نوي ځوانانو او پاخو مرکزانو ترمنځ دوام لري. که څه هم د افغانستان اولمپیک کمیټې چارواکي د لوبغاړو ستونزې پر ځای غني خو په خبره چې تر خپل وسه به ستونزو ته رسیدنه وسی.
مونږ اداره ورزش مونږ دوی ته ډاډ ورکو مونږ دوی ته اطمینان ورکو مونږ به دوی هیڅ وخت نه امید کوو نه چې د ورزش ادارې لکه څنګه چې مخکې د خپل پدرسونو د خپل ورزشکارانو حمایت کړی دی همداسې حمایت به دوی جاری ساتو.
د وشو لوبو دغه ټاکنیز سیالۍ په کابل کې تر 15 ورځو دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې په 2023 میلادي کال کې د آسیا پر رقابتي سیالیو کې دوه افغان لوبغاړو په وشو سیالیو کې دوه د برونز میډالونه د افغانستان.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په یمن کې حوثی ډله چې د ایران حکومت یې ملاتړ کوي په ورسته اونیو کې په اسرائیلو د توغندیو د بریدونو یو کال وروسته خپل بریدونه زیات کړي دي. د دسمبر میاشت کې د حوثیانو ډلې په څو بریدونو کې یو برید شامل و چې په مرکزي اسرائیل کې یو ابتدایي خونځې په نښه کو او په جافا کې د استوګنې په یو سیمې برید وکړو چې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې زخمیان شول. په دې برسېره حوثی یاغیانو په سور سمندرګي کې په سوداګریزو کشتیو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د استازي مرستیالی جروتی شیا د متحده ایالاتو غوښتنه تکرار کړه چې امنیت شورا د حوثیانو د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو ته د ځواب ویلو لپاره اضافي اقدامات په پام کې نیسي او د ایران نه حساب واخلي. اغلی جروتی ویل چې موږ دا پر روښانه وینو چې ایران حوثی یاغیان توانوي چې د ملکی زیربناو په ګډون په اسرائیلو اوږد واټن او وژونکي بریدونه وکړي. هغه ول ایران چې حوثیان ته دغه او نورې وجون کې وسلې ورکوي نو دا د دغه شورا د اصولو نه سرغړونه ده. سفیر ډوروتی شیټنګار وکوچ د امنیت شورا مسولیت ته چې د ایران لخوا د خپل پریکړې لیکونو ښکارا سرغړونه او ترګرو ډلو ته وسلو ورکولو ته جواب وایي. هغه ویل چې د دې شورا هر غړی او په ځانګړي توګه هغه څوک چې د ایران سره مستقیمه اړیکې لري باید د ایران په مشرانو باندې دا فشار راولي چې حوثی یاغیان د داسې بریدونو نه منع کړي چې ملکی خلکو ته زیان رسوي. سفیر ډوروتی زیاته کړه چې په دې برسېره د امنیت شورا باید د ملګرو ملتونو د تایید او تفتیش میکانیزم پیاوړی کړي کوم چې د یمن لپاره د سوداګریزو او دوه اړخیزو مرستو کارګو د سارنې او تفتیش خدماتو سارنه کوي او ډاډ ترلاسه کړي چې ایران او نور حوثیانو ته د وسلو په ورکولو کې کامیاب نشي او د دغې بندیزونو نه سرغړونه ونه کړي. سفیر زیاته کړه چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2022 پریکړې لیک کې د رپورت ورکول غوښتنې د غزولو ملاتړ هم کړی دی کوم چې عمومي منشي ته ضرورت لري چې په سوداګریزو بار وړلو باندې د حوثیانو د بریدونو په اړه میاشتنی رپورت راوغاړي. هغه ټینګار وکړ چې د حوثي اهدافو په وړاندې د متحده ایالاتو وروستي بریدونه چې د متحده ایالاتو د سمندري او سوداګرۍ او کښتیو په وړاندې د حوثیانو په عملیاتو کې کارول شوی د نړیوال قوانین سره مطابقت لرو او د ځان د دفاع لپاره د متحده ایالاتو د اساسي حق تمرینو. هغه ویل چې د حوثیانو لپاره وس وخت را رسیدلی دی چې خپل بیرحمانه او ظالمانه چلند ودروي. درنو اوریدونکو، د امریکا سر مقاله وه چې د امریکا د حکومت نظری سرګند کو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتور.